اوس ما ته به د شعر هیڅ په ما کې راپن زولو چې زه باید شعر وایم خو ډېر
مسک غزل چې دی ول وسه چې ردیف و نو څه وکړم نو په دې کې خو فغان ډېر وو یعنی انساني ښکلا دې نه ولیدلې بلکې زړه دې ډک شوی و زړه دې تشاو و یو دې پریشانۍ حالت و
دا د غم سانده چې سندره نه کړه همدغه ده مګ د غمونو په ساندو کې سندرې وایو کله کله هم چې په موږ باندې هغه د غمجنې کړي دومره زورورې شي د هغې څخه د سندرې اهنګ جوړوو او هغې ته ښکلا ورکوو دا به هغه وخت وي چې موږ وکولای شو د ژوند زاویې د ژوند په هغه طبیعي رنګونو کې وګورو د ژوند چیرې د ژوند په طبیعي رنګونو کې وګورو تر اوسه پورې په موږ باندې د ژوند چیرې ټولې په مصنوعي رنګونو کې نغښتې دي ورځې ورته دغه کېږي چې دا خو ولاکه اخلاق وي او ست دار کم کې یعنی په ډیر وړو وړو انفرادي ازادیو باندې د بد اخلاقیو تور لګیدل په دې ډیر ټولنې خصلت دی دلته تاسو ګوره کله وو صورت ول چې یو سم سټ سره دغه خلک کنزادر ته کوي پلانونه کوي او کله لنګوټه ول تلل وای د خیروبې دي په سر کې ده کې یعنی دلته د انفرادي ازادي یا د انفرادي استقلالیت باندې قدغن دا ټول هغه څه دي چې موږ انساني کولای او رکی کړی دي
خاني صاحب نه پېښم چې په خلکو باندې دا خبرې شي لګیږي او که شیرونه نو د خبرو او د شیرونو ترمنځ کوم تناسب وساتو یو بل شیر کوو راوي
بس تر ګوتلته یو وړو کې خو زه خود ځان ته دغه نه وایم شیر خو کوم شاعر نه یو غزل له
ارشاد
لکه پتنګ چې د لمبو د پاسه کور واخلي داسې مینه دوزخي اجل په زور واخلي د تاک لرګه نشته زلی اور مزلته توی کړه ګوند هر رکه می ویده سندری اور واخلی ستا په وصال می جبی شوندو رپیدا شروع کړه توا د جام نشه دماغ د شراب خور واخلی او لاننګو سره د زما د زخمو رنگ جوړ شوی لکه ګلاب چې لمبو سره انزور واخلی چې د بنگلو شرنګ دی نغمه د پیغلتوب وای زما زړګی هم ورته شوق د ټنګ ټکور واخلي د مغول حسن دی ړانده عادل دی حق حیران کړم لکه خوشحال خټک چې سوچ د رتنبور واخلي او هر څه بهیر کړي د ناموس پکاوی نه هېروي پښتون به کله د عزت غچ پر لاهور واخلي او د محبت د رسوایي کیسه کې مه اوسېږه د محبت د رسوایي کیسه کې مه اوسېږه تور قانې سته چې د رسوا بینې دي تور واخلی
ډیر علی ډیر علی خانی صاحب دا کله چې ماستا خبري اړیدلې دي په حالاتو باندې فرق کې بیا تاسو د انتقام خبره نه کوي د تفاهم خبره کوي د نرمۍ خبره کوي د زغم خبره کوي د تحمل خبره کوي د نورو د منلو او خپلولو خبره کوي خو په شعر کې بیا بیرته دغه غچ او انتقام او دا خبره هم یاد سي
زه شاعر یم زما انتقام شاعرانه ده زه هیڅکله دا نه وایم چې زه به په لاهور کې ځان مرګ بریدونو ته لاره واروم زه هیڅکله دا نه وایم چې انتقام دې په دې شکل واخیستل سي چې د لاهور د کتک رقصونو هغه بالخانې د تالا تر غسرې لنګې دي سي نن زما په جیب کې کوم کیسه برلاس را ننیستلو غوښته دي زما موبایل لغه کړي هغه مې ټینګ ګیر کړه تر لاس مې ونیو نو ما ورته وویل داسې ښه ځوان یې ولیده زما لاس را کړي خو هغه داسې ډېر مایوسه سو بلته 1500 روپۍ په جیب کې مالته د مرد جیب تلاسه چولای د 1500 روپۍ دروخه او دلمه سره قول وکړ چې دوه لاس کار نه کوي ځان سي بهترین انتقام بهترین انتقام عفده بهترین پښتو هغه د چی په بدوی باندې پخې کیږي او هغه ته وایي چې تاسو څه کول موږ څه کوو هغه څه چې تاسو کول نامردي وه هغه څه چې موږ کوو مردي ده او د مردي دغه تصور دی زما له انتقام څخه هم دغه هدف دی او له انتقام څخه تعبیر هم دغه دی چې د بدو پر ځای اغه ته د خو کلچر ور مخته کو
نو غانیسن کله چې فرضاً په شعر کې غچ یاد یو انتقام یاد خلک خو په هغه اصلي او معروفه معنا په فکر دي هغه معنا چې وروسته به تاسو تفسیروي هغه به دوی په شعر کې لکومه کوي
یقینا زما هم چې په دې کې هم زه ځم پر بولم هغه څه چې ما برداشت زما د ټولنې برداشت نه دي ستا انتقاد ته په درنستر ګورم موږ باید موږ د خلکو له
قانی صاحب تاسو ویل چې خوشحال ولما معاصر ادبیات هم لولئ که نه لولئ
بلې معاصر ادبیاتو کې کاپکال ولما د هغې افسانې لولما کیسې لولما صادق هدایت یو ایرانی لیکوال دی دا لولما زیات مې خوښ دی او د دې تر څنګ چوپ لولما
قانی صاحب تاسو کیسې هم لیکئ دا درې لیکوال دی یاد کړل اوس کافکا ژوند ته بدبینه انسان دی،
بلکې
او د سبک په لحاظ په تمثیلي سبک په سمبولیک سبک غږیږي، غیر مستقیمی خبرې کوي او بدبینی پکې ډېره ده. چې خوف یو منځنۍ طبقه انځوروي او په منځنۍ طبقې پورې یوه پټه خندا کوي د خپل وخت په ژوند پورې. او صادق هدایت هم یو څه کافکا ته ورته دی، بدبینه انسان دی. خو تاسو چې کوم طنز لرئ په هغه کې بیا بدبینی ډېره نسته، یوه مبارزه ده پکې، یو جدوجهد ده پکې، د ټولنې د اصلاح لپاره نقد کوئ. او ما ته خو خوشبینه معلومیږي په خپلو داستانونو کې، څنګه له دغو درو دي څنګه تاثر اخیستی دی؟
زما تر تاثر نه دی اخیستی، ما خپله باندې د کیسې په دغه کې ما خپله د کیسې تجربې د مشر پسرلي صاحب له دغه نه اخیستی دی. یعنی زما نثر زما لیکنې دا ټول له هغه څخه متاثره دي، له هغه څخه اغېز لري. اما کینن دکه څنګه چې تا یو تاثر اخیستی دی د کافکاز څخه، هغه یو بدبینه د ژوند مایس انسان د همدغسې صادق هدایت نامایس. اما په دغو لیکوالانو کې یو دغه شته دی د ژوند بدبینه اړخونه ډېر ښه عکاسي کړي دي.
قانی صاحب، ما چې معاصر ادبیات دریاد کړل چې لولئ او کنه، اصلا مې منظور شعرونه وو، اوسني شعرونه هم لولئ که نه لولئ؟
ولا مایس هم ځینې شعر نسخه دا سپین شعر باندې زه قطعا نه پوهېږم وروره، زه دا ځوان مردانه اعتراف درته کوم، دا سپین شعر چې چاپي زریان دا چی د نثر ورته وایم، شعر ورته وایم، دا خلک دې په ځان بد نه لګوي، زه نه پوهېږم چې دا چا ته نه یم متوجه. کېدای شي د ځینو ښو لیکوالو په دغه کې ډېر فکر نغښتی وي، خو زه نه پرې پوهېږم. دا زما بې سوادي وګڼي، زما ناپوهي وګڼي، او هر څه ګڼي، زه په سپین شعر نه پوهېږم. او ما د کوم شعر نه چې دا د کوم شعر نه چې دي، یعنی یقینا کاروان صاحب بالکل یو بریالی روان دی، ښه غزلې لیکي او ډېر دغه دی همدغه شکل باندې نثار چې زموږ مصر و د ده کله کله پوښتنه کوم نورالحبیب نثار د ده د غزلو پوښتنه کوم چې نثار صاحب نوې غزل نه وایي چې په هفته کې یو ټلیفون ورته کوم.
ښاغلی قانې، د حسن ختام لپاره بیا کوم شعر لرې؟
ولکه اوس خوپیله نه لرم، بیا سې مې دا د سره وعده ده، بیا مې د سره وعده ده. اجمل آن به کله کله ما سره یو دغه وایي، یو غزل به هغه بیا ډېره راته یادوله، په یو بل شکل به راته واړوله. غزل به و: سرې لمبې د اور مې زړه کې پټې دي، ځکه مې خبرې هم سکروټې دي. دغسې یو څوک اوس راڅخهیر ده چې نسم ځان ته رادغه کولی، او څوک یې ښکلې نه بولي بدذوقه دي. زموږ د کلي ټولې نجونې چټې دي، او جوړې کړل قصرونه له لفظونو نه. مست قانې شاعر دی، دا یې ګټې دي.
بس ښه ده چې ګټه دې کړې ده. اوس د دو حکایتونو د اوریدو بلنه درکوو چې وشما رشیدی لولي.
یو مشهور ویناوال له جیبه دوه زرګونه راویستل او ناستو کسانو ته وویل: څوک غواړي چې دا پیسې ورکړم؟ ټولو لاسونه جکړل. ویناوال نوټونه په موټ کې ټینګ کړل، ویم روړل، کوت کوت یې کړل، او له ناستو کسانو یو ځل بیا پوښتنه وکړه: څوک غواړي چې دا پیسې ورکړم؟ بیا هم ټولو لاسونه جکړل. ویناوال د زرګون نوټونه لاندې واچول، پښه یې ورباندې کېښودله، په خاورو کې ولړل او دومره سپیره کړل چې هغه د چا خبره له پېژندلو ووتل. دغه وخت یې ناستو کسانو ته وویل: اوس هم د چا په کار دی؟ بیا هم د ټولو لاسونه جک شول. ویناوال وویل: موږ په ژوند کې کله کله وسپل شو، توهین شو، حقارت احساس کړو او ګمان وکړو چې نور نو بې ارزښته شوي یو، خو دا ګمان بې ځایه وي. دغه نوټونه که هر څوک کت کت شي او په خاورو دوړو سپېره شي، بیا هم د ټولنې په کار دي او واقعي ارزښت یې په ځای پاتې دی. بې عیبه یو چا وغوښتل چې خپلې ښځې ته طلاق ورکړي. یو دوست یې د علت پوښتنه ورنه وکړه. ده ورته وویل: خزی می همیشه غختل چه ما بدل کری. سگریتی را باندی پری خودل. یو نیم وقت به میلا پا وحلا للا پوشا پایی را وگرزه ولم. پا ریختین انسانی بدل کرم. پا قمار عادت بم قمار را باندی پری خود. لچوم ده کارسده ایرانه جور کرن اوشتمنی کرم. اوز خلق را تا پدران استرگ گوری. اوز می خلق به عیب انسان بولی. اوز احساس کوم چه زتردی بریم او دست مال شانس را نخیی.
یو هغه انسان چې د بشر د معاصر پوهی فکر او هنر په جوړولو کې ډیره لویه برخه لرلې ده سیګموند فروید دی. فروید څوک او څه یې وویل؟ د بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو د خپرونې په اوسني بحث کې استاد نجیب منلی د سیګموند فروید د ژوند په باره کې معلومات راکوي.
سیګموند شلومو فروید داسې یو شخص دی چې د شلمې پیړۍ او د یویشتمې پیړۍ د علمی او فرهنګی فعالیتونو یو برخه هم په د باندې سترګې شپټولې، ځکه چې دی د انسان سره کار لري، د انسان د روان سره کار لري او په یو ابتکاري ډول د دې سره کار لري. نو فکر کوم چې دی د علم په هره برخه کې کېدلی شي چې مطرح شي. خو طبعا روانشناس دی، ارواپوه دی او زمنان د اعصاب ډاکټر دی. نو د زیاتر کارونه د دغه مسایلو سره دي. په 1855 میلادي کال کې په آلمان کې زیږیدلی دی او په 1909 میلادي کال کې په انګلستان کې مړ شوی دی. دی په اوسنی اتریش کې زیږیدلی. په هغه وخت کې اتریش مستقل و، مګر د آلمان سره ډېر نږدې اړیکې درلودلې.
نو دی اتریشی بللی
دی. اتریشی دی. په 1901 کال کې، یعنی د 15 کالو په عمر، دی په طب کې خپل ډاکټری اخلي د وینا د پوهنتون نه. په هغه وخت کې د طب په نصاب کې فلسفه هم شامله ده او په فلسفه کې هم ډېر ښه لوی لاس لري. په 1905 کال کې دی په همدغه پوهنتون کې د مرستیال استاد په حیث باندې مقرریږي او په 1905 کې بیا د استادې درجې ته رسیږي. لکه چې شرم ته وکړله، د فلسفې سره ډېر زیات علاقه مند دی او د ده په معاصرو فلسفیانو کې فریدریش نیچ یو ډېر مهم فلسفي دی چې د اروپا په فکر کې ډېر زیات نقش لوبولی.
هغه چې موږ ورته نیچه وایو،
موږ ورته نیچه وایو. فریدریش نیچه په 1900 کال کې مري او فروید د ده ټول آثار په بیا اخلي. او خپل یو دوست ته وایي چې زه غواړم چې په دې آثارو کې هغه کلمې پیدا کړم چې زما په زړه کې چې نه ویلي څه دي هغه پې بیان کړم. یعنې د فلسفې سره تر دې حده پورې د تړلی دی.
البته نیچې علاوله دی چې یو مفکر ده او لوی مفکر ده او باغي مفکر دی. د دغه د نثر طرز او د لیکلو طرز او د دغه بلاغت هم ډېر عالي دی.
نیچې په خپله په ډېر څه ویلو باندې ارزي. یو باغی فکر، یو باغی نثر، یو نوی نثر او یو نوی نظر شعر او هنر ته د نیچی هغه ډیر برجسته اړخونه دي
او حتی د انسان فطرت ته
چې
فروید هم ورسره سروکار لري.
د ده بل لارښود یا د لارې مشال چې په فلسفه کې ځان ته ټاکلی دی یو بل معاصر فیلسوف دی، تیودور لیبس. او تیودور لیبس یو تعداد خپل لیکنې د لاشعور او تحت شعور ته وقف کړی دی، یعنی چې دا هغه مسایل چې د پیکار کړی دی. په 1905 کال کې فروید راځي پاریس ته.
استاد منلی، مخکې له دې چې د پاریس دوران یاد کړئ، د اکثرو نورو علومو غوندې د روانشناسي هم په 13مه پیړۍ کې یا په 19مه پیړۍ کې له فلسفې بېله نه ده. اکثره وخت ګوري لوی فیلسوفان د روانشناسی په باره کې مهمه خبرې کوي. یعنی اوس چې تاسو د فروید او د فلسفې د رابطې خبره کوي، په حقیقت کې دا یو څه طبیعي جریان هم وو. علم د تاریخ،
د علم د تاریخ یو طبیعي جریان ځکه دی چې فلسفه د انسان په ادراک باندې بحث کوي. یعنی هغه څه چې موږ یې له واقعیتونو نه اخلو او په هغې باندې قضاوت کوو، او روانشناسی د انسان د ادراک په قوه باندې بحث کوي. نو کله چې انسان غواړي چې په ادراک خبرې وکړي، طبیعي خبره ده چې هغه څه چې ده ته د ادراک امکان ورکوي هغه هم باید د بحث لاندې ونیسي، او د ډېر پخوا راهیسې ارواپېژندنه او فلسفه سره یو ځای وو. په نولسمه او اتلسمه پېړۍ کې هم همدغسې د شوې دوام درلود. بیا په نولسمه پېړۍ کې علمي ارواپوهنه یا تجربوي ارواپوهنه یو څه له فلسفې نه رابېله شوله، مګر لا هم د فلسفې سره یا د تړاو پړی تر اوسه نشلېدلی. نو بېرته راځو فروید ته. فروید په 1850 کال کې پاریس ته راځي، او دلته د یو ډېر ستر ډاکتر چې همدا د رواني مریضۍ و ډاکتر دی، د ژان ماری شارکو سره کار کوي دغه په لابراتوار کې. او شارکو په دې باندې ډېر زیات شهرت لري چې د مریضانو په تداوی کې د هپنوز نه ډېر زیات کار اخلي. هپنوز هغه مصنوعي خوب دی، فقط که خوب نه دی، کله کله انسان داسې یو حالت ته ورځي چې شعور مختل شي، او چې شعور مختل شي نو هغه پټ شیان چې د په زړه کې دی په اسانه راوځي، او بل د بهرنۍ دنیا سره یې تړاو داسې قطع شي چې کله کله په خپلو خوږو هم نه پوهیږي. نو د خوب غوندې یو حالت دی چې سړی پکې بیخي ډوبیږي، او دا د ډېر پخوانه پېژندل شوی و. په سرکسونو کې دېنه استفاده کېدله. ځینې انسانان دا وړتیا لري چې د بل فکر دغسې مختل کی او
ویده غوندي
کی. په 18مه پېړۍ کې یو الماني ډاکټر د مسمر په نامه باندې د هپنوس تجربې په دربارونو کې وکړلې، او د مسمریزم په نامه باندې دغه د هپنوس تجربې ډېرې زیاتې مشهورې شولې. د ډېر فوق العاده کارونه په خلکو باندې کول، د مصنوعي خوب په حالت کې.
نو د مسمریزم هم د هپنوتیزم یو څانګه ده.
مسمریزم فقط هپنوتیزم دی چې په هغه وخت کې په همدې نامه باندې په انګلستان کې او په آلمان کې یاد شو. هپنوس بیا وروسته ورته د یوناني ژبې د یوې کلمې په اساس هپنوس چې خوب ته وایي د هغې نه راواخیستل شو. ډېر زر خلک پوه شول، ډاکتران په دې باندې پوه شول چې دغه د هپنوس په حالت کې دوی کولی شي چې ځینې شیان مریضان ته، رواني مریضان ته تلقین کی، یا د هغوی نه څه واوري او د هغوی درد د دې سره کمیږي. په رواني مریضیو کې یوه مریضي چې د هستری په نامه باندې یادیږي، عموما وایي چې د ښځو مریضي ده، او د اصلا د هستری د ښځې د زادن په معنا ده. یعنی دا د ښځې د ښځوالي سره تړلې مریضي ده، او په دې مریضۍ کې ښځې د لیونتوب حالت رسېږي، چغې وهي، غالمغال کوي، په ځان نه پوهیږي، او کله چې دا شیبه تېره شي بېرته بیخي عادي حالت ته راګرځي. نو دغه هستریک حالت
همدا چې موږ ورته مرګي وایو،
مرګي ته ورته یو څه دی. مرګي البته فزیکي عوامل لري، مګر دا یو بله دې ته ورته یو مریضي ده.
رواني عوامل لري.
د دغه مریضۍ تداوي د هپنوز لاندې شارکو کول او ډېر پکې بریالی و. فروید د هپنوز په برخه کې ډېر بریالی نه و. نش کولای چې مریضان په مصنوعي خوب ویده کړي او هغوی سره کومک وکړي. بیا د ځان سره فکر وکاو، یو بل شی پیدا کړ چې همدغه حالت ته ورته دی. یعنی هغه څه چې شعور پکې مختل وي، او د آزاد تداعي میتود را پیدا کړ چې د مریض سره خبرې کوي او مریض ته وایي چې هر څه چې مغزو ته راځي هغه ووایا. یعنی شعور ته اجازه نه ورکوي چې مفاهیمو کې چان وکی، او بل په خوبونو باندې، ځکه چې په خوب کې هم انسان هغه څه راسپړي چې د ده په دننه کې دي، مګر کنټرول پینه لري،
د ده شعور کنټرول پینه لري.
نو په دغه شرایطو کې د خپل تیوري سره را جوړه کړله. د یو ډېر متشبث ځوان و په 1880 کال کې چې تر اوسه پورې لا خپل ډاکټري هم نه واخیستی. د ځوانانو یو ګروپ په د باندې راټولېده، او د ورته خپل نظریات تشریح کول. بیا چې استاد شو په پونتون کې درسونه ورکول، او همدغه ځوانان چې په دې راټول شوي یو 15 کسه یهودي ځوانان وو چې د نظریات ورته جالب وو
د خپلم يهود
د خپلم يهود وو نو د چاشمبو پورز به د فروید په کور کې غونډه کوله او په دې غونډه کې به فروید ورته خپل نظریات تشریح کول چې بل اخر به دغه ګروپ چې وړي کې ګروپ او د چاشمبو پورز غونډه کوله د سوکولوژیشه میتوخ گزلشافت یا د چاشمبي د سایکالوجي ټولنه په نامه باندې
د نو د جرمني ژبې
د جرمني ژبې نوم ده په دې نوم باندې یاد شو لا په دغه ډلو کې ویلهم شټکل الفرد ادلر ماکس کان او رودولف رایټر د فروید سره یو ځای وو او د خبرې کولو بیا دا ګروپ پراخه شو او په 1908 کال کې شپارس کسته ورسېده چې په دغه وخت کې ورسره کارل ګوستاف یونګ چې یو سویسی ارواپو دی او د شلمې پېړۍ په ارواپوهنه کې هغه هم ډېر زیات نقش لوبولی دی ورسره یو ځای شو او د نړیوال سایکو انالایزس لومړۍ کنګره دوی دایره کړله. د دغه فکر شاګردان په سویس کې په روسیا کې په امریکا کې په انګلستان کې سره راغونډ شول او یو جهاني حرکت په دې شکل باندې پیل شو. په اول کې الفرد ادلر د دغې کنګرې مشر و مګر کله چې د فروید سره ارتباطات خراب شول نو استعفا یې وکړه. فروید داسې یو کس و چې خپله یې کوله او د بل یې نه منله، په هر څه کې ځان برحق ګاڼه. نو له همدې امله یې د خپلو ټولو هغو شاګردانو سره چې د ده پې ډېره زیاته لورینه وه او د پې ډېر زیات اعتماد درلوده، ځکه چې ډېر مخکښ شاګردان یې وو، کله به چې د ده سره په فکري ټکر کې راغلل نو ده به د خپل ډل نه ایستل. لکه ادلر چې په خپله استعفا وکړله او یونګ هم له دنه بیل شو.
او دوی دواړه په شلمه پېړۍ کې بیا د روانشناسي ډېر لوی استادان دي.
دوی په شلمه پېړۍ کې د روانشناسي ډېر لوی استادان دي. فروید دغه مشکل چې همیشه باید په خپله مشر وای د دې باعث شو چې د شلمه پېړۍ په روانشناسي کې بیل بیل مکتبونه رامنځته شي.
او استاد منلی نه پېژندې مشر توپ شوخ به یې وو او کدی داسې یو څوک چې په ځان باور هم ډېر زیات و.
دواړه خبرې سره تړلي دي. یعنی د خپل نظر ردېدل نه شو منلی چې څوک راشه او د ده په نظر باندې بل نظر ورکي، که څه هم په ځینو شرایطو کې هغه دویم نظر هم د منلی دی، مګر دا پېښه نه لګېدل چې یو بل څوک راشي او دا ووایي چې دا نظر سم نه دی. په 1923 کال کې دی په سرطان باندې اخته کېږي. د ډېر زیات سګرټس کې ډېر زیات سیګارس کې او د تمباکو د ده ته د خولې د سرطان مشکل پیدا کی. 1910 کال کې د ګوته جایزه ورته ورکول کیږي د دې په خاطر چې د آلمان په فکر او ادبیاتو کې ډېر تشویقي او محرک رول لوبولی دی.
د پیسې کې دا ویل کیږي چې له ادبیاتو سره هم ډېر جوړه و، خو دا کومه جایزه چې ورکوي دا بل دې سره هم تعلق لري چې دی په خپلو څېړنو کې او په تحقیقاتو کې په ادبیاتو باندې تکیه کوي او ادبي آثار هم تحلیلوي د روانشناسي مقصدونو لپاره، او په دې شکل سره د ارواپوهنې په بنیاد باندې د ادبیاتو تحلیلونه هم رواجی شي. نو په دې ارتباط به دا جایزه ورکړي.
جایزه په دې خاطر ورکړل شوې ده چې دی په ادبیاتو کې محرک رول لوبوي، هڅونکی رول لوبوي، ځکه چې
د دې په ادبیاتو ته نوی رنګ او نوی معنا ورکوي.
نوی رنګ او نوی معنا ورکوي. او د آلمانی ادبیاتو کې دا طبعا یو نوښت دی، خصوصا چې ادبیات او ارواپوهنه سره یوځای شي، ادبیات او فلسفه سره یوځای شي، نو دا د هغه وخت لپاره مهمه خبره وه. په 1933 کال کې د جنوري په میاشت کې ملي سوسیالیست ګوند یا نازی ګوند قدرت ته رسیږي
په جرمني کې.
نازی ګوند د لومړی جګړې لومړی نړیوالې جګړې په پایله کې چې آلمان مات شو او امریکا او فرانسې او انګلستان او دوه هیوادونو په آلمان باندې داس شرایط کې خودل چې بیخي ملا متون کې شرایط وو او د آلمان د پرمختګ مخه نیوله، د دې په مقابل کې یو شمېر ځوانان راپاڅیږي او هغه تړون چې په ورسای کې شوی دی هغه نه مني. د هغې په ترڅنګ یو شمېر داسې مفکورې ورته پیدا کیږي چې آلماني نسل چې دوی ورته آریایي نسل وایي پر نورو ټول نسلونو باندې غوره دی، او په اروپا کې چې څه مشکلات پیدا کیږي دا ټول د یهودانو د لاسه دي، او دوی یو ډېر شدید ضد یهودي دریز نیسي،
ځکه چې یهود اریایی نه دي،
ځکه چې یهود اریایی نه دي، هغوی
سامي دي،
سامي قوم دی. نو په دغه وخت کې په ټولو هغو افکارو باندې چې نوي افکار دي د هغه الماني چوکاټ نه څو تیر افکار دی پاره باندې هم بندیز لګي په کتابونو باندې بندیز لګي او د دې لپاره چې ثابته کی چې د یو نوې فکری حرکت دی یو نوې فرهنګي حرکت دی دوی ډیر زیات کتابونه هم سیزي او تو د فیس ته لا چې په منځنوي پیړیو کې هغه وخت چې کلیسا حاکمه و او د انکیزیشن محکمې روانې وي
د قائدو
د تفتیش محکمې به چې روانې وي نو کله به چې څوک ګناهګار وشمیرل شو یا به کافر وګڼل شو هغه به یې ملکي قواو ته تسلیموه او هغوی به په اور اعدامه دې ته یې اوتو دفې ویل یعنې د ایمان د اظهار عمل او همدغه کار چې المانانو په کتابونو باندې وکړ نو د المان د کتابونو سیزل ته یې هم د اوتو دفې نوم کېښود په دې کې د فروید ډېر زیات کتابونه وسیزل شول او فروید به په ټوکه ویل چې موږ ډېر ښه پرمختګ کړی دی په منځړیو پیړیو کې به زه سوی وم مګر اوس یوازې زما کتابونه سیزي پارسه د تر ډېره وخته پورې کوشش وکړه چې په الماني ساحه کې پاتې شي او د وتلو کوشش ونه کړه په دغه وخت کې ډېر زیات یهودیان ووتل د المان نه مهاجر شول مګر دی تر ډېره وخته پورې پاتې شو تر څو چې بالاخره په 1918 کال کې د خپلو دوستانو مجبور کړ چې بالاخره د المان نه ووځي ځکه چې د ژوند لپاره ډېر زیات خطرات موجود وو
چیرته
د لار انګلستان ته او په انګلستان کې میش شو هلته بیا په 1919 کال کې د مریضي ډېره شدیده شوله او د سره ته ورسېده چې نور یې د رغېدلو تمه نه وه نو دی د یو بل ډاکټر سره چې ملګری و ډېر وخته ورسره یو ځای و یو قرارداد کړی و قرارداد یې دا و چې ما به ډېر ځورېدلو ته نه پرېږدي
یعنی که می مرز لا علاج شو وجنی بمی مطلب داو
همزه سیو چون بیا یو رز ده ده مکس شور ده ده دکتر نوم ده غره غوالی ورطوی چیز مقرار داد خودی پا یاد ده چه کلا چه وقت راگه پا دردون که بمی نپریدی وست ده غیر لشکنجین بل هیت نلرم نو ده انا سر خبری وکا او ما ده درد خلاص که انا ده فرید لوروه انا پا اول که اوچه مقاومت وکا خو بیا ده شور او ده انا ترمند چه بحسونه وشول او ده جوان پا باره که هیڅ امید نه و پاتې نو شروع ورته د درد د تسکین دپاره دومره مورفین پیچکاري کړل چې بالاخره دی پکې مړ شو او له دنیا تیر شو.
د فروید د جنو مهمو نظریو او علمی کشفیاتو په باره کې به په راتلونکو اونۍ کې معلومات واورئ. اوس اجازه غواړو په عزت اوسئ.
ساعت 9 صبح وقت افغانستان شد. با عرض سلام و صبح بخیر میزبان شما امید مرزبان در برنامه از رادیو آزادی با شما هستم.